السلام علیکم د ماخم شپک بچی دی د ازادي رادیو د ماخمنه پښتو خبری مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم د دې خبرونه تخنیکی چاره د امان الله امیرزی پر غاړه دی په دې خبرونه کې اوري چې نن په غور کې د هغه ولسی خلکو مړی خوره ته وسپارل شول چې ویل کیږي داعش وجلې دی پاین حال کې سیمیز چارواکي په دې ولایت کې بیا د داعش حضور تندخمن دي دا هم اوري چې د کونړ سیمیز چارواکي وي په دې ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو بریټ کې د څلور بهرنیو اتباو په ګډون چې ګمان کیږي دوی عربان دی شپګوشت وسلوال وشل شوی دی خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه چې احمد تکل وړاندې کوي
السلام علیکم په پیل کې د خبرونو سرټکی د القاعده شبکې درې مهم قمندانان د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې وژل شوی دی د پوهنې وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې له زرو زیات ښوونځي بندې او دوه یزیدۍ میرمنې چې داعش ډلې په عراق کې د مینځو په توګه ساتلې د بشري حقونو د یوې بااعتباره جایزې ګټونکې اعلان شوې بشپړ خبرونه د ملي امنیت اداره وایي چې د القاعده شبکې درې مهم قمندانان تیره شپه د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ په هلګل کلي کې وژل شوي دي ملي امنیت په یوه خبر پاڼه کې وایي د القاعده قمندانان فاروق اقحتانی بلال او د دې ډلې یو بل غړی چې نوم یې نه دی ښودل شوی د ملي امنیت له ادارې سره په همغږۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټه الوتکې په حملو کې وژل شوي له دې مخکې د امریکا دفاع وزارت خبر ورکړی و چې په کونړ کې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعده شبکې دوه مهم مشران وژل شوي دي د ننګرهار سیمه ایز چارواکي په پچیراګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو حملو کې د درې دیرشو داعشیانو د وژل کېدو خبر ورکوي د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي ویلی چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې اوس هم په دې سیمه کې روان دي د داعش د وسلوالو یو شمیر پټنځایونه او وسلې هم له منځه وړل شوي دي د پوهنې وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې له زرو زیات ښوونځي بند دي د دې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواري ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ښوونځي تر ډیره په هلمند فراه بادغیس زابل اروزګان او څو نورو ناامنه ولایتونو کې تړل شوي دي له دې مخکې د چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي وو چې په ټول افغانستان کې اوسه و ښوونځي بند دي روسیا وایي د سوریې په ادلب ښار کې پر یوه ښوونځي هوایي حمله چې د 22 ماشومانو په ګډون 28 کسانې ووژل د روسیې او سوریې پوځي الوتکو نه ده کړې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا نن په مسکو کې خبريالانو ته وویل په دې بګنون کې تراژیدي کې روسیا لاس نه لري میرمن زاخاروا وویل د بشري حقوقو د فعالانو او لویدیزو ډیپلوماتانو دا ادعا درواغ ده چې وایي پرونی حمله روسیه کړې د روسیې دفاع وزارت هم نن لدې مخکې ویلي و چې د سوریې د حلب ښار په سیمو کې له تیرو نهو ورځو راهیسې نه د روسیې او نه د سوریې ځواکونو بمباري کړې روسیا د سوریې د ادلب ښار په حسیمه په بمباری کې د لسګونو ماشومانو د مړینې په مسله کې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو له سختو انتقادونو سره هم مخامخ شو دوه یزیدۍ میرمنې نادیا مراد باسی تاها او لامیا حجی بشار نن د سخاروف په نوم د بشري حقونو د یوې بااعتباره جایزې ګټونکې اعلان شوې دا پریکړه په ستراسبورګ ښار کې د اروپایي پارلمان په عمومي غونډه کې اعلان شوه د اروپایي پارلمان مشر مارتین شولتز په ستراسبورګ کې د دې جایزې ګټونکې اعلان کړې خوشحاله یم چې د مشرانو د غونډې دا پریکړه اعلانوم چې د سخاروف سګنۍ جایزه نادیا مراد او لامیا حجی بشار ته ورکول کیږي نادیا او لامیا په 2014 کال کې هغه مهال چې داعش ډلې د عراق په شمال کې د دوی کلی ونیو د دې ډلې د وسلوالو لخوا د مینځو په توګه اسیران شوې خو وروسته په تیښته بریالۍ شوې او اوس د ښځو او اقلیتونو د حقونو لپاره مبارزه کوي جرمني څارنوالانو یو سوري وګړی د تروریستي اهدافو په ټاکنه او څار تورن کړی پر دې 19 کلن ځوان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی تور دی چې د اسلامي دولت ډلې د حملو لپاره یې اهداف په نښه کول د برلین پولیس وایي یاد شوی کس چې په مارچ میاشت کې نیول شوی د یوې تروریستي ډلې په غړیتوب او د وسلې د لرلو له قانون څخه په سرغړاوي تورن شوی جرمني څارنوالان وایي تورن په 2013 کال کې له داعش ډلې سره یوځای شوی او په سوریه کې هم په جګړو کې برخه اخیستې د چارواکو په وینا تورن په 2015 کال کې ظاهرا د یو سوری کډوال په جامه کې جرمني ته رسیدلی. دوی همدارز وایي چې د کس لخپل خوا د تروریستي حملو پلان هم درلود. او وروستی خبر، ترکیه د جولای د میاشتې په ناکامه پوځي کودتا کې د لاس لرلو په تور د دری اویا پوځي پیلوټانو د نیولو حکم ورکړی. د ترکیه دولتي خبري اژانس نن وویل چې له دې تورنو څخه 15 تنه یې نیول شوي او پاتې 28 یې تر تعقیب لاندې دي. د راپور له مخې په تورنو کې دوه ډګروالان او اویا بریدمنان دي. د ترکیه حکومت د دې ناکامې کودتا په تړاو 15,000 کسان نیولي، له څه باندې 80,000 کسانو څخه یې تحقیق کړی او 9,000 کسان له خوشي کېدو وروسته تر عدلي څارنې لاندې نیول شوي دي. د کودتا له هڅې وروسته د پوځ، پولیسو، قضا او معارف د کارکوونکو په ګډون لسګونه زره دولتي مامورین له دندو ګوښه شول. د ترکیه حکومت په امریکا کې ډیرا تبیدی دینی عالم فتح الله ګلین د دې کودتا په تنظیم تورن کړی، خو ګلین دا تورونه رد کړي دي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. نن په غور کې د هغو ولسی خلکو مړی خاورې ته وسپارل شول چې ویل کېږي داعش وچلې دي. په همدې حال کې په غور کې د داعش د حضور په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د حکومت استازي چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د عملي کېدو د چارو مشرکوي وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به له ملګرو ملتونو غواړي چې د حکمتیار نوم له تور لیست څخه وویستل شي. اکرم خپلواک وایي
او مطمئن یو چې په ډېر لنډ وخت کې به په رسمي توګه دا په امنیت سره حکمت به
د کونړ سیمې چارواکي وی دی ولایت کې د امریکا بي پيلوټ الوتکه څلور بهرنیان وچلي چې ګمان کیږي دوی عربان دي او امریکا وی چې دا دواړه د القاعده شبکې لوړ دوه غړي دي. د کابل د امنیت په اړه هم د کابل د خلکو استاذي اندېښنه لري.
کاروان کې څنګه واسي میدان وردا کې لوګر کې تاسو نور ورته په پتاه ځنه کابل کې هم د څه تشویشونه پیدا دي چې کله نو کله دلته نخته کیږي.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا په روسیې اعتراض وکړ چې په سوریه کې ملکی خلک پنخه کوي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په سفر ډول واوري. د پنځشنبه پورس په غور کې د هغو ولسی خلکو مړي خاور ته وسپارل شو چې ویل کیږي د داعش د وسلوالې ډلې لخوا په ډلایز ته غوښل شوې دي. په لودي زون کې د 200 ظفر قلوردو قمندان جنرال محیدین غوري د جنازې لپاره راټول شو کسانو سره شمنو کړ چې له وسلوالو څخه به د وشل شو کسانو غچ اخلي. ځای خلک محلي او مرکزی حکومت ملامتوي چې د غور امنیت جدی پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه لغور څخه د ازادي راډیو د خبريال عبدالقدیر غفوري د رپورت مهم ټکی ل اجمل انسخورو.
د غور ولایت په سرګونو وسیدونکو نن په دې ولایت کې د وسلوال لخوا د وژل شو ولسی خلکو ملي پرې وی غونډې خاور ته وسپارلو. دا غونډې د شهیدانو غونډې ونموله. که څه هم په دې مراسمو کې د غور والی غلام ناصر خازي ته د خلکو لخوا د خبرو کولو اجازه ورنکړل شوه، خو په لویدي سن کې د 200 ظفر کلی اردو قمندان جنرال محیدین غوري د قربانیانو کورنیو ته ژمنه ورکړه چې د دې ولسی خلکو له قاتلانو به ډیر زر غچ واخیستل شي. ښاغلی غوري وویل د هغه وسلوالو پر ضد چې دا ولسی خلک یې په بې رحمۍ وژلي د سترو عملیاتو تیاری روان دي. ښاغلی غوري زیاته کړه جنرال غوري وایي ماشومې چې د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره په بوټو پسې تللی و هغه هم په شهادت رسولی. ستاسو د اولاد په توګه تاسو ته ژمنه درکوم چې د شهیدانو وینه به له دوی ګټم. پرېږدی چې موږ له خپلو ځواکونو، مشرانو او دیني عالمانو سره پلان جوړ کړو. کمانډو ځواکونه رارسیږي، زه به مخکې یم او تاسو به راپسې یئ. پخوانی والی سیما جوینده هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و. نوموړی پر حکومت انتقاد وکړ چې په تیرو څو کلونو کې هیڅکله په غور ولایت کې د وسلوالو پر ضد جدي اقدام نه دی کړی. سیما جوینده وویل
بګبنان صبر ما هم لبریز شده یا مجبوریم.
سیما جوینده وایي زموږ د صبر کاسه هم ډکه شوې ده، یا مجبور یو چې لدی ځای کډه وکړو یا دا چې حکومت یوال وته کپور تکړي څلور سو غله وژل شي. تاسو لدی خلکو پښتنه وکړي چې کومه ورځ شهادت نه دی ورکړي. که حکومت د څلور غلو د منځوړلو توان نه لري، موږ ته دی وایي چې موږ له دنیا مرسته وغواړو چې موږ وښو
په دنیا صدا کوو چې دنیا بیا مور به پذیر.
په عین حال کې په غور ولایت کې مدني فعالانو هم یو څلور مادي پریکړه لیک خپور کړي او پکې حکومت پا په غور ولایت کې نامنیو ته په نه پام لرنه تورن کړي. د غور یو مدني فعال محمد حسن وایي د دې کاریګرو د ډلې ځی وژنې مسول د غور د ولایتي ادارې چارواکي دي چې د د پوینا حکومت باید نه وازي دا چې لدند لري کړي، بلکې عدلی او قضایي ادارو ته باید ماری فکرې. وسلوالو کسانو د سې شنبې په ورځ مرکز فیروسکو ته نږدې شپږ دیرش تختول شوي ولسی کارګران په ډله ییزه توګه په ډزو وشل. په وشل شو کې ماشومان هم شامل دي. د غور والی غلام ناصر قاضي دا په دې ولایت کې د داعش د وسلوالې ډلې کار بللی چې د ده په وینا د فیروسکو په شمال کې له کلونو راهیسې فعالیت لري.
دا اجمل ان پراپور کې مو واوریدل چې نن په غور کې د هغو ولسی خلکو مړي خاورو ته وسپارل شول چې د چارواکو په وینا داعش وسلوالې ډلې په ډله ییزه توګه وژلې دي. د غور سیمې چارواکي په دې ولایت کې د داعش حضور ته زیات اندېښمن دي. د غور والي دا وسلواله ډله د عامو خلکو ژوندکې بولي او د مرکزي حکومت څخه پر وړاندې د عملیاتو غوښتونکي دي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا په هغه ولایت کې د وسلوالو ډلو پر وړاندې د جدي احضاراتو او عملیاتو خبره کوي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
په غور کې له دیرشو څخه د ډیرو کسانو تر وژلو وروسته د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي هغه ډله چې د داعش په نوم په دغه ولایت کې فعاله شوې یو جدي ګواښ دی. د یاد ولایت والی غلام ناصر قاضي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې ډلې له لسو کلونو راهیسې کله له طالبانو او کله هم د داعش سره همکاري کړې او د عامو خلکو په وړاندې هیڅ ډول جنایت نه دی سپمولی. د هغه په باور دا ډله د غور مرکز اړوند د فیروزکو په شمالي برخو کې فعاله ده چې هر وخت یې د خلکو په وژنو او وسلوالو او لاس پورې کړی دی. دا ډله چې په بېګنا کسانو رحم نه لري د اندېښنې وړ ده، ځکه نه شو کولی چې د هر ملکي کس تر څنګ یو سرتېری ودروو. له همدې امله له لوړپوړو حکومتي چارواکو غواړو چې بنسټیز تصفیوي عملیات ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو کسانو کوم چې د غور ولایت چارواکي د داعش اړوند بولي د سې شنبې په ورځ شپږ دېرش ملکي وګړي فیروزکو ته نږدې سیمه کې په ډزو وژل. دې پېښې د هېواد دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول او جمهور رئیس غنی په یوه اعلامیه کې وویل چې په غور ولایت کې د ډله ییزو وژونکو څخه به بدل واخلي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان هم په دغه ولایت کې د غیر نظامی کسانو دا وژنه په کلکو ټکو غندلې ده. په غور ولایت کې د ملکی کسانو دا وژنه لومړی نه ده، بلکې د سیمه ییزو چارواکو په وینا دوه کاله وړاندې هم دې وسلوالو د دوو مسافر وړونکو موټرو څخه څوارلس کسان ښکته او په ډزو یې وژل. د غور ولایت چارواکي وایي چې دې ډلې او زیات نور کسان هم جذب کړي او خپل فعالیت یې غځولی. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان په دې اړه وایي
دوی په دوه درې ځایونو کې دي او بې سواد او جاهل خلک یې خپلو لیکو ته جذب کړي دي.
د جمهور رئیس دویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په غور کې د ملکي کسانو د وژونکو د پیدا کولو په لټه کې دي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت هم په غور کې د پراخو عملیاتو د پیلولو خبر ورکوي. د یاد وزارت دویان مرستیال محمد رادمانش په ډاډ سره وایي چې امنیتي ځواکونه به دا وسلواله ډله له منځه یوسي.
په غور ولایت کې زمونږ قطعات هلته موجود دي، احضارات نیولې چې په ډیر نږدې وخت کې د دغه تروریستانو په مقابل کې خپل عملیات تنظیم او سرته رسوي. مونږ په جوته توګه باید ووایو چې د غور خلک باید مطمئن اوسیږي چې د ملي اردو او د مونږ ملي ځواکونه د دوی په خدمت کې دي او د دوی د ژوند د خوندې ساتلو لپاره خپل ټول هلې ځلې جاری ساتو.
دفاع وزارت وایي چې په تیر کې هم د دې ډلې په وړاندې عملیات شوي دي، خو د عملیاتو په وخت کې دا ډله له یوه ځایه بل ته په تیښته بریالی شوې ده. له دې سره د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي تر کومه چې حکومت د خلکو باور او ملاتړ ترلاسه نه کړي او د ډار اچونکو ریښې پرې نه کړي، د وسلوالو ډلو په وړاندې هر ډول عملیات به لازمې لاسته راوړنې ونه لري.
و امریدل چې د غور سیمې چارواکي او یو شمیر کارپوهان او د غور استاذي په دې ولایت کې د داعش حضور ته اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده لکه څنګه چې په سر کې وریدل چې نن د هغو ولسی خلکو مړي خاورو ته وسپارل شول چې په غور کې د چارواک په وینا داعش ډلې وژلې دي. په ملي شورا کې د غور ولایت د خلکو یو شمیر استاذي او د مدني ټولنو فعالانو بیا په غور کې د ملکي وګړو د وژنې د قضیې د څېړلو جدي غوښتنه کړې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دا کونړ سیمه چارواکي وی په دې ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې بریت کې د څلورو بهرنیو اتباعو په ګډون چې ګمان کېږي دوی عربان دي شپږ ویشت وسلوال وژل شوي دي. تر دې وړاندې د امریکا چارواکو ویلي چې په دې بریت کې القاعده ډلې دوه لوړپوړي قومندانان وژل شوي چې د دوی په خبره هلته د القاعده ډلې د پناه ځایونو د بیا جوړولو هڅه کوله. که څه هم چې د کونړ والي وایي د دې ارزونې لا دوام لري خو څو عمومي چې دغه وژل شوي عرب د القاعده ډلې لوړپوړي قومندانان دي او که څنګه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست بیا منلې چې په دې بریدونو کې د القاعده ډلې درې غړي وژل شوي دي. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
د امریکا د بی پیلوټ الوتکو دغه بریتونه د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ په دیرش کیلومتری کې د هیلګل په نوم دره کې د یکشنبه په ماښام سوي دي. د کونړ والی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بریت کې یو شمېر وسلوال مخالفین وژل سوي چې د دوی موندنې ښیي چې له دوو تر څلورو تنه بهرنیان وه او غالباً عربان دي. وحیدالله کلیمزی وایي لا تر اوسه پر دې غور کوي چې آیا په وژل سوي عربانو کې د القاعده ډلې مشران هم شته که څنګه.
تقریبا حدود شپږ ویشتو کې مړه او زخمیان در مرګوب له مخالفینو ته اوښتي او دو نه څلورو خارجي اتباع په اغلب ګمان باندې چې خارجي اتباع دي او دوه عربان دي چې قرار د اظهارات د امریکې د دفاع د وزارت چې ډېر مو مطمئن په دې باندې نه یو چې یو په نامه د فاروق القطانی بل هغه بلال تویبي دغه دوه عربان چې د القاعده سرکردګان و یا په اصطلاح د دوی دغه مشران و دغه د منځه تللي ولې ډېره دقیقه نه ده. نو په دې لټه کې څو د موضوع دقیقه کړو.
د امریکا دفاع وزارت وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د القاعده ډلې دوه لوړپوړي قومندانان یې په دغه بریت کې وژلي دي. د دغه وزارت ویاند پیتر کوک ویلي چې دا دوه کسان د افغانستان په شمال شرق کې د القاعده مشر فاروق القحطاني القطري او بلال العتبي وو. د کوک په خبره فاروق القحطاني په افغانستان کې د القاعده لپاره د امن مرکزونو د جوړولو لپاره موظف سوی وو. بلال العتبي هم د دغو امن مرکزونو په جوړولو کې شکیل و چې وکولای سي بهرني جنگیالي پکښ وروزي او هم لاغه ځای لویدیځ وګواښي. که څه هم د امریکا پاوځ د دغو حملو په اړه د اونۍ په پای کې څېړنې کوي خو د فرانسې خبري اژانس د پینټاګون د چارواکو په حواله ویلي چې هغوی باور دي چې د دغو دوو القاعده مشرانو په وژلو بریالي سوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړی چې د امریکایي الوتکو په بریدونو کې د یادو سویو کسانو په ګډون د القاعده ډلې درې غړي وژل سوي دي. له دې سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې مخصوصا په کونړ ولایت کې د القاعده ډله فعالیت لري؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم سره د مبارزې د څانګې مشر نجیب امان ازادي راډیو ته په دې اړه وویل دی وایي له یوې مودې څخه القاعده ډلې یو ځل بیا د خپلو قواوو په بیا فعالولو پیل کړی او افغانستان یې د جغرافیایي موقعیت څخه په استفادې انتخاب کړی دی. خو دا پیلیدنه په دې معنی نه ده چې دوی هلته ډېر زیات فعال دي. په خپله د کونړ والي هم دا خبره نه ردوي او وایي د ولایت ډیره غرنۍ سیمه ده او کېدای سي د دې ډلې بقایا اوس هم هلته فعالیت ولري. امریکایي چارواکي وایي د څو کلونو په ترڅ کې دا په افغانستان کې د دغې ډلې په وړاندې د امریکا تر ټولو مهم بریدونه وه. د امریکایي چارواکو په خبره په دې بریدونو کې دوه بیلابیل مرکزونه په نښه سوي دي او پر هر مرکز څو بمونه غورځول سوي دي. پیتر کوک په اعلامیه کې وایي که دا بریدونه بریالي وو نو د القاعده ډلې د دغو دواړو مشرانو په وژل کې دوه سره به د امریکا او د نورو نړیوالو متحدینو په وړاندې د دې ډلې تخریبي هڅې شنډې سي. د افغانستان متحدینو په وړاندې به ګواښونه له منځه ولاړ سي او د افغان چارواکو له هغو هڅو سره به یوه مرسته وي چې غواړي په دغه هیواد کې د دې ډلې پناه ځایونه له منځه یوسي. وروسته له هغه چې د پاکستان پوځ د سیمه ییزو طالبانو په وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل کړه ویل کېږي سلګونه وسلوال له پولې څخه د افغانستان خاورې ته واوښتل او هغو ځایونو ته یې پناه یوړه چې د افغان طالبانو په واک کې دي. د امریکا د پوځي چارواکو په خبره امریکایي جنګي الوتکو سږ کال شاوخوا اووه سوه هوایي بریدونه کړي چې تیر کال د دغو بریدونو شمېر پنځه سوه وو او تمه ده چې دا حملې په راتلونکو کې هم دوام ولري.
ازادي خبري مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د پل کېدلو کمیټې په خپل کار پیل کړی دی. د دې کمیټې رئیس محمد اکرم خپلواک د پنجشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې یاد کمیټې د دې تفاهم لیک د پل کېدو په خاطر خپل کار پیل کړی او ټاکل شوی چې له تور لسخه د حزب اسلامي د مشر د نوم د اصل لپاره راتلونکي اونۍ حکومت ملګرو ملتونو ته لیک واستوي. زموږ همکار سباون کاکړ په دې اړه له ښاغلي خپلواک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې کمیټې کار په کومه مرحله کې دی.
کمیسیون کار شروع شوی ده او پر عملی لار شارو باندې کار کوي چې د دغه توافق نامې د تطبیق لپاره مهم دي او د غفول و مادو د تطبیق لپاره د عملی پلان د جوړولو په سلسله باندې کار اخته ده او له تیر هفتی نه په منظم ډول باندې د توافق نامې د تطبیق کار شروع شوی.
بله، اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د تولس خه د نومړي د نوم ایستلو موضوع په دې مسلې باندې څنګه کار شوی دی په دې اړه معلومات راکړئ.
لکه چې تاسو فیګی د تعزیرات او مسله د ملل متحد امنیت شورا پورې اړه لري او د غلفاره د لازمو موادو تیارول تر څو پورې چې د افغانستان حکومت هغه ټول موارد چې د تعزیرات لپاره کول لپاره ضروری دي آماده کړی او په دې باندې عملی کار شروع شي. دغه موادو پر ټولېدو او په تکمیلېدو باندې تر ډیره حد پورې کار خلاص شوی ده. تر دواړو خواو پورې چې هغه مواد او بعضی لازم اقدامات ضروري وو هغه ان شاء الله په ختمېدو دي او مطمئن یو چې په ډیر لنډ وخت کې به
جنا خپلواک صاحب تر دې دمه د حزب اسلامي د جبهې او د خلکو د منحل یا یو ځای کېدو په اړه څه طرحې د دې کمیټې لخوا جوړ شوې دي؟
تاسو وګورئ چې اوربند د ټولو خواوو اعلان شوی ده او د افغانستان حکومت د جمهور رئیس په دې اړوند باندې مشخص هدایت ورکړی دی او فرمان په دې اړوند باندې راغلی ده. د دغو پروسې د تکمیل لپاره عملی لارې چارې شروع شوې دي چې ټول هغه کمانډانان او ګروپونه او افراد او اشخاص چې په مختلفو جوړو کې دی هغه بررسي شي او د غوی د راتلونکي لپاره چې په څه ډول کار تر ورسول شي هغه پروګرام تر لاس لاندې دی چې ان شاء الله ولایت په ولایت ولسوالۍ په ولسوالۍ به دغه پروسه تطبیق شي.
یعنی خپل حزب اسلامي دې ته امادګي شو چې خلک د امنیتي ځواکونو لیک سره یو ځای شي.
په دې اړوند باندې هغه لازم کارونه یو غوی شروع کړی دي چې د خپل افراد او اشخاص چې په مختلفو جوړو کې دي د هغوی نوملړ او د هغوی فعالیتونه او د هغوی مکمل بررسي او دا بیا د امنیتي سکتور سره په همغږي باندې به دا پروسه پرمخ
تاکل شو چې افغان حکومت راتلونکي اونۍ له ملګرو ملتونو غواړي چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لسه خلې رکړي. په دې اړه مو د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د پلي کېدلو د کمیټې د مشر محمد اکرم خپلواک څرګندونه واوریده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کابل ولایتي شورا او یو شمېر کارپوهان وایي چې د کابل شاوخوا ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله د کابل ښار لپاره هم خطرونه زیات شوي، خو افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د کابل امنیت ټینګ دی او داسې هیڅ شواهد نشته چې ګواکې ښار له کوم ډول امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د کابل ولایتي شورا یو شمېر غړي او پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو ځینې استازي اندېښنه لري چې د ولایتونو نام نه د کابل تر ولسوالۍ هم را رسیدلی دي. د کابل د ولایتي شورا رئیس سید عبدالرحمن هاشمی د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په اکثره ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه لیدل کیږي او دا هر وخت چې وي مرکز ته هم را رسیدلی شي.
غیر از چند ولسوالی که در کودامن است
دی وی د کابل په کودامن کې د پروتو څو ولسوالی څخه چې ګلدارا فرزا او استالف دي نور یې اکثره نام ندي. په پغمان سروبي موسهي چاراسیاب د سب شکردره او خپل دره یعنی تقریبا په ټولو ولسوالی کې مخالفین خپل تحرکات لري. ښاغلی هاشمی وایي چې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو له امله ډیر وخت د کابل ولسوالیو ته تګ ممکن نه وي او په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې وسلوال مخالفین تلاشۍ ته راوځي. د غشان په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي او د دې جرګې منشي عرفان الله عرفان وایي چې کابل د ګاونډي ولایتونو د نام نیو څخه متاثره شوی او په دې اړه اندېښنې له پخوا څخه ډېرې شوې دي.
نه یوازې چې د کابل د ګاونډي ولایتونو کې ناامني زیاته شوې، لکه پروان کې څنګه تاسو پرون واورېدل دغه سي میدان وردګ کې لوګر کې تاسو نور ولایتونو کې متاسفانه کابل کې هم د سې تشویشونه پیدا دي چې کله نو کله دلته نښته کېږي او غیر مسؤول مسله کسان چې متاسفانه کابل کې زیات شوی او همداسې تحرکات پیدا شوی چې مخالفین نغالی شدم لاس پیدا
پایتخ کابل د لوګر میدان وردګو پروان کاپیسا لغمان او ننګرهار ولایتونو په منځ کې پروت دی دا په داسال کې د چې په دی ورستیو کې دغه ولایتونو په بیلابل سیمو کې امنیتی پیخي او د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ جګړو راپورونه ورکول کیږي خو پښتنه دا ده چې مخ پر زیاتیدونکو دی اندېښنو او امنیت د کابل د امنیتی چارواکو ځواب څه دی د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو تل هڅه کړې چې د پایتخت په توګه کابل نه امن وخی خو امنیتی ځواکونو تر ټولو ډیر د ګواښونو مخنیوي کړی دی ښاغلی رحیمی وایي چې په کابل ښار ولسوالیو کې د لوی نښتو احتمال نشته خو د ګاونډیو ولایتونو امنیت خامخا د کابل په امنیت خپل اغیز لرلی شي
په دې کې جای د شک نشته چې د کابل همجواره ولایتونه طبیعي ده چې په کابل باندې امنیت تاثیر لري ولې هغه پلانونه چې موږ محلي او اصطلاح ورته لرو چې بزلاو بزراو لارې لرو هغه هم د موږ د څارنې لاندې مطابق د پلان فرعي لارې هم موږ پوستې جای په جای کړي د څارنې لاندې دي مخامخ جګړه تر اوسه پورې موږ سره کابل په مربوطاتو کې قطعا مخالفین په دې نه دي توانېدلي چې وي کې او نه توانېږي
د کابل ولایت شورا رئیس عبدالرحمن هاشمی بیا وایي چې که د کابل امنیت ته اوسني حالت پاملرنه ډیره نشي د دې اټکل کیږي چې کابل ته غځېدونکي یو شمېر لویې لارې بندې شي خو د کابل د پولیسو مشر وایي چې دوی خپلې پلټنې او د کابل لپاره د امنیت ځانګړی پلان لري
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ملګرو ملتونو پر روسي اعتراض کړی دی چې په سوریه کې په هوایي حملو کې بے ګناه ملکی وګړي او په خاص ډول کوچنیانې وژلې دي روسیه ویلې تیر نه ورځ راهیسې په حلب کې د روسیې او سوریې دواړو حکومتي الوتکو کومه هوایي حمله نه ده کړې په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو
یونیسف او نورو څارونکو ادارو راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې ادلب ویالت کې د سوریې او روسیې جنگي الوتکو 15 کسان وژل چې پکې 22 کوچنیان وو او شپږ ښوونکي وو د یونیسف رئیس انټونی لیک ویلي دا یوه غمیزه ده دا کار قصدن سوی دی او یو جنگي جنایت دی لیک ویلي په خاص نومې کلي کې پر یوه ښوونځي تکراري حملې سوي چې د سوریې د 15 کلنې جګړې راهیسې شایي پر یوه ښوونځي تر ټولو خونړۍ حمله وي پر ټولنیزو رسنیو یو عکس پور سوی چې د یو کوچني لاس ښکاروي چې له څنګله وروسته پرې سوی دی خو اوس یې هم د ښوونځي د بکس تسمه ټینګه نیولې ده د روسیې د دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ یو بیان خپور کړ چې وایي له تیرو 9 ورځو راهیسې په حلب کې د روسیې او سوریې دواړو حکومتي الوتکو دا هوایي حملې نه دي کړې ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر ویتالی چورکین چې ښکاري د حملو له ویجاړیو یې تکان خوړلی وایي دا بې رحمانه عمل دی زه هیله لرم چې موږ به نه یو پکې ښکیل چورکین ویلي چې د روسیې د دفاع وزارت سره په تماس کې دی چې معلومه کړي څوک مسؤول دی د ملګرو ملتونو د بشری مرستو رئیس سټیفن اوبراین د غونډې ته ویل
I call upon all council members.
زه د شورا له هغه غړو چې په سوریه کې په نظامی توګه خکیل دی غواړم چې په ملکی ساحو کې په جدي توګه د هوایي حملو مخه ونیسي څو خپل نړیوال مسولیتونه پوره کړی او تر ټولو مخکې ملکیان خوندي کړی موږ ته د بشری مرستو د رسولو اجازه
راکړي
ملګرو ملتونو ته د روسیې استازي ویتالی چورکین په غوسه وویل دا بې عدالتي ده چې ملګري ملتونه نه مني روسیې په حلب ښار کې لوی اونۍ راهیسې یو اړخیز اور بند کړی چې ملکیانو ته بشري مرستې ورسول سي د ویل چې تروریستي ډلو په حلب کې د بشري مرستو رسولو مخه نیولې ده چورکین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته وویل
نو сегодняшнее выступление господина Обрайна заставляет меня
دا خپل اوبراین نه نه وینا ما اړباسي چې یو څه انتقادي خبرې وکړم په څنګه توګه کله چې د په خبر وایي چې پر ملګرو ملتونو انتقاد نشي کېدای خپل اوبراین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مکتمل رو ټول د هغه څه پاړه چې شوی له واقعي ارزونې ورسته راځي او دا ستا په بیان کې نو
вне пределов вашего довольно пространного выступления
ملګرو ملتونو ته د امریکا استازي سمنتا پاور د ورستي او تاوتریخوالي په خاطر پر روسیه سخت انتقاد وکړ او وی ویل چې مسکو هیڅ کله له ملګرو ملتونو سره همکاري نه ده کړې دی ویل
What is so troubling about
دا هر څه چې مشتنن وړاندې سوال دردون کې دي ځکه روسیه په اصل کې دا غوړي چې ملګری ملتونه یې وستایي څوک دی وی ورځي یا ونې لپاره د جنگي جرایم نه کول په بدل کې مبارک یعنی نه ترلاسه کوي
committing war crimes for a day or a week
د سوریه د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي چې روسي یا سوری جنگي الوتکو په خاص کلی کې شپږ هوایي حمله کړې دي چې پکې یو شونځای هم شامل دی او په دې حمله کې 15 کسان وژل شوی دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر 2 بجو پرې په واضح ډول اوریدل شي او په منځنۍ صفه 1290 په ټولو افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. دوستانو د نن ورځې وروستۍ خبري مجله درته سید سمیا پاسوړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشی. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:30 دقیقه است. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که اجساد 30 تن از قربانیان کشتار در ولایت غور امروز به خاک سپرده شدند. سرایت بدامنی ها در کابل و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان کشته شدن برخی از اعضای برجسته شبکه القاعده را در ولایت کنر تایید کرد. وزارت معارف افغانستان می گوید که تعداد مکاتب بسته در این کشور به بیش از 1000 مکتب می رسد و روسیه این را رد کرد که حمله هوایی مرگبار در شهر ادلیب سوریه از سوی روسیه و یا سوریه انجام شده است. تفصیل اخبار. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تایید میکند که 3 عضو برجسته شبکه القاعده در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر کشته شدند. در خبرنامه این ریاست نام های 2 تن از این افراد فاروق القحطانی و بلال ذکر شده، اما از دیگر نام بردن نشده است. وزارت دفاع امریکا دیروز از هدف قرار گرفتن 2 رهبر ارشد القاعده در افغانستان خبر داد. این وزارت گفت که این رهبران در حملات تیاره‌های بی پیلوت در ساحات دوردست ولایت کنر هدف قرار گرفتند. مقام‌های محلی در ننگرهار می‌گویند 33 عضو گروه داعش در این ولایت کشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این افراد ناوقت دیشب در نتیجه عملیات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی پچیراگام کشته شدند و 5 پناهگاهشان از بین رفته است. وزارت معارف افغانستان میگوید بیش از 1000 مکتب در سرتاسر کشور در نتیجه ناامنی ها مسدودند. ابراهیم شینواری معین تدریسی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این مکاتب بیشتر در ولایت های بادغیس، فرا، نیمروز، زابل، هلمند، اروزگان، پکتیا، قندهار و کندوز موقعیت دارند. پیش از این گفته شده بود که 700 مکتب در نتیجه گسترش ناامنی ها در افغانستان مسدودند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. وزارت خارجه روسیه میگوید که نه تیاره روسی و نه هم تیاره حکومت سوریه حمله بر یک مکتب در شهر ادلیب سوریه را انجام داده است. به اساس گزارش در این حمله 28 نفر به شمول 22 طفل کشته شدند. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز به خبرنگاران در مسکو گفت ادعاهای فعالان حقوق بشر و دیپلماتان غربی مبنی بر اجرای حمله روز چهارشنبه در سوریه از سوی روسیه حقیقت ندارد. پیش از این وزارت دفاع روسیه امروز گفت که تیاره های روسیه و سوریه طی نوروز گذشته کدام حمله هوایی را در حلب انجام نداده است. نادیه مراد بوسی و لمیا حجی بشار فعالان یزیدی برندگان جایزه امسال سخاروف شناخته شدند. آنها امروز به عنوان برنده های این جایزه در استراسبورگ از سوی پارلمان اروپایی اعلان شدند. مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپایی گفت خرسندم که شما را اطلاع می دهم که نشست رؤسا تصمیم اتخاذ کرد تا جایزه امسال سخاروف را به نادیه مراد و لمیا حجی بشار توفیز کند. مراد مراد و بشار هر دو پس از آن از سوی گروه دولت اسلامی اختطاف و به بردگی گرفته شدند که این گروه قریه آنها را در شمال عراق در سال 2014 تصرف کرد. این دو تن سپس توانستند که فرار کنند و اکنون در راستای ترویج حقوق زنان و اقلیت‌ها کار می‌کنند. یک پسر جوان سوری در جرمنی به ردیابی اهداف برای گروه دولت اسلامی جهت یک حمله احتمالی متهم شده است. پلیس امروز در برلین گفت این پسر 19 ساله که نامش فاش نشده است برای داشتن ارتباط با یک گروه تروریستی و نقض قانون حمل اسلحه متهم شده است. وی در ماه مارچ بازداشت شد. سرانوالان گفتند که او در سال 2013 با داعش یکجا شده و در جنگ در سوریه سهم گرفته است. وی در سال 2015 وارد جرمنی شده بود و ادعا می شود که خود را یک پناهجوی سوری وانمود کرده بود. مقام ها گفتند که این فرد پلان داشت تا به حمله های تروریستی دست بزند. و ترکیه حکم بازداشت 73 پیلوت نظامی را صادر کرده است. این پیلوتان به دست داشتن در تلاش کودتای نافرجام ماه جولای در ترکیه متهمند. خبرگزاری دولتی ترکیه امروز گزارش داد که 45 پیلوت بازداشت شدند و 28 تن دیگر تحت تعقیبند. مسنونین شامل دودگروال و 71 بریتمن هستند. حکومت ترکیه 35 هزار نفر را در پیوند به تلاش کودتای ناکام که حدود 270 کشته بر جای گذاشت بازداشت کرده است. در مجموع بیش از 80 هزار نفر مورد تحقیق قرار گرفتند و حدود 29 هزار زیر نظارت قضایی رها شدند. ده هزار نفر از وظایف دولتی به شمول منصوبین اردو، پلیس و کارمندان بخش‌های قضایی و تعلیمی برکنار شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه این مجله خبری رادیو آزادی با همکارم سید سمی عباس باشید.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. اجساد 30 تن از قربانیان کشتار در ولایت غور امروز در مرکز این ولایت به خاک سپرده شدند. یک جوانی که از کشتار ربوده شدگان توسط افراد مسلح در غور جان به سلامت برده است میگوید:
صورتن پیش اولوغا جمع کردن، بعد رو صدا کردن که زنده بیای. نه بعد وو کی سیگنال روشن کردن، بعد بازون بلاشن صدا کردن که زنده بیای تا بره.
نگرانی ها در مورد گسترش دامنه بی امنیتی به کابل. یک عضو شورای ولایتی کابل میگوید:
متاسفانه موضوعات وجود داره و این نگرانی ها مردم کابل پرشتان ساخته که در کابل هم بعضی تحرکات دیده شده.
وزارت دفاع افغانستان حمله هوایی بر افراد القاعده در ولایت کنر را تایید میکند و همچنان گزارش در مورد تمرینات مشترک نظامی بین چین و عربستان سعودی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. اجساد افراد کشته شده ملکی که گفته می شود توسط افراد داعش تیرباران شدند امروز به خاک سپرده شدند. جنرال محیدین غوری، قمندان قول اردوی 207 زفر در زون غرب، در مراسم خاک سپاری این افراد شرکت نموده و وعده سپرد که انتقام خونی افراد را می گیرد. آقای غوری همچنان از آغاز عملیات برای سرکوبی این افراد در آینده نزدیک خبر داد. عبدالقدیر غفوری از شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور گزارش می دهد.
هزاران تن از باشندگان ولایت غور امروز پیکرهای بیجان افراد ملکی کریگر را که در بینشان اطفال نیز شامل بود در یک مکان جداگانه که آن را تپه شهدان نامگذاری نمودند به خاک سپردند. هرچند در این مراسم برای غلام ناصر خازه والی غور از سوی شرکت کننده اجازه صحبت داده نشد، اما جنرال محیدین غوری قماندان قول اردوی 207 زفر در زون غرب کشور که در این مراسم شرکت ورزیده بود از انتقام گیری زود هنگام این افراد برای خانواده‌هایشان وعده سپرد. آقای غوری گفت آنها در حال آمادگی برای عملیات بزرگ سرکوب کننده افرادی هستند که مرتکب این عمل گردیدند.
طفلیم که به خاطر
یک لقمه نان یک دوته هیزم رفته بود، پنج نفر اونا رو به شهادت رسانده. من حیث اولادتان به شما وعده میدم که خون شهدا را گرفتنی هستم از اینا.
اصلی هم سیما جیانده والی اسبق غور نیز از کسانی بود که در این مراسم شرکت ورزیده بود. خانم جیانده با انتقاد از حکومت میگد که حکومت در طی چند سالی گذشته هیچگاه برای سرکوب نمودن مخالفین در غور اقدامی جدی نکرده است. خانم جیانده میگوید
صبری ما هم لبریز شده، یا مجبوریم کوچ کنیم برم از اینجا، یا یکی حکومت یک تیاره بالا کنه چهار تا دزد میکشه مور از غمی ابدی خلاص میکنه. شما پرسان کنین از این مردم که کدام روز شهادت ندادن و چهار تا دزد نیامده یار نکشته.
با این حال فعالین مدنی در غور نیز با صدور قطعنامه چهار ماده ای حکومت را متهم به بی‌توجهی در تامین امنیت در این ولایت نمودند. محمد حسن حکیمی یک از فعالین مدنی در غور با انتقاد از مسئولین اداره محلی غور میگوید که مسئول کشتار دست جمعی افراد کاریگر از سوی گروه های دهشت افغان اداره محلی این ولایت است. وی از حکومت مرکزی میخواهد تا ضمن برطرف نمودن این افراد از وظایفشان از آنها بازجویی نماید.
مسئول کشتار امروزی مسئولین بی کفایت و بی درایت به شمول قمندان، والی، آمر امنیت و دیگر مسئولین هستند. ما از اداره مرکزی افغانستان رئیس جمهور و رئیس اجرایی میخواهیم تا این مسئولین بی کفایت برکنار و مورد محاکمه قرار دهند.
دو روز قبل گروه مسلح مخالف دولت که به گروه تندروی داعش نسبت داده شده است 36 تن از باشندگان مناطق کوسی و قطوس این ولایت را که در حال کارگری بودند دستگیر نموده. تعداد 30 تن آنها را بعد از کشته شدن یک قماندانشان به نام ملا فاروق تیرباران نمودند، اما از سرنوشت 6 تن دیگرشان تا هنوز معلوماتی در دست نیست.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد این که اجساد افراد کشته شده ملکی که گفته می شود توسط افراد داعش تیرباران شدند امروز به خاک سپرده شدند. غوث الدین پسری که از بین بیش از 30 تن بوده شده در ولایت غور زنده مانده است میگوید که وای باشنده اصلی برخانه مربوط به مرکز ولایت غور بوده و برای مزدوری به قریه کاسی رفته است. وای میگوید آنها زمانی که میخواستند از کار به طرف خانه برگردند در مسیر را از سوی افراد مسلح دستگیر و به جای نامعلوم انتقال داده شدند. با گفته او ربایندگان ساعت 9 شب افرادی را بوده شده را تیرباران کردند که خود وای معجزه آسا جان به سلامت برده است. باز هم خبرنگار رادیو آزادی عبدالقادر غفوری از غور گزارش میدهد.
غوث الدین باشنده اصلی منطقه برخانه مربوطی مرکز این ولایت است و شاید خوش شانس ترین طفلی باشد که در بین حدود 40 تن زنده مانده است. غوث الدین 14 ساله میگد که افراد مسلح آنها را زمان دستگیر نمودند که میخواستند از سر کار به سوی خانه هایشان برگردند.
دسترکوزی مزدور بودم میزم یار ساعت 10 بجه روزم عزیزم اولوغا بارو بین سر گردن مرتفع اینمیش بعد مور حرکتان خوی اولوغا بوردن در جلی رامورن خوخوم بوردن اینوز بعد مور بوردن با دره جلینگ تابردن گذر مگن با کوئی دره بخی یک کمر بود اون هم جستال مگن.
هرچند غوث الدین با مشکل میتواند اولین تجربه تلخی زندگیش را بیان کند ولی با آن هم میگوید که مردان مسلط در ابتدا نمیخواستند تا آنها را به رگبار گلوله ببندند، اما پس از آن که از کشته شدن قماندانشان اطلاع حاصل کردند آنها را تیرباران نمودند.
گفتن شما تا بریم به قلمی که شما اونجا سن سوی قلمی نلاتونیم بریم ما تو ساعتای نو واژه هم جدیم که از حرکت مادن نویزین دو گردن تو مادن که ساسی کلا جلو بیام که بیمت دینه همیشه تم آوردن باید تیلر سرلر سال مکن بعض رف دته ای نفر ما دته ای رف مازن پشت پشت سال مکن بعض از پشت سر زر بکن.
این طفل خردسال که مصروف مزدوری بوده میگید که ابتدا زمانی که برانها شلیک کردن چندین گلوله بر پایش اصابت کرد و بعدا خود را به گونه مردن داخته است تا اینکه افراد مسلح اطرافشان را ترد نمودند.
نگه بزن ما مشکم بلا رفتان کنی پویم تیر خورد خود یک نفر دیگه نفرش اینش مرداد ولی مفرو اینو بعد باز ما دیگه و برا صدا کن که وقتی شلیک کردن خلاص کن بعد صدا کن دوری کرد که زنده ابراش خرای خور بگیره و بره و بکشت اینو بعد باز درکت کرد باز براتن پیش اولاغا اولاغا جمع کردن بعد باز صدا کن که زنده بیای اینو بعد و کسی کلو روشن کن بعد باز اون بلاشن صدا کن که زنده بیای این تاباره.
غوث الدین میافزاید چند تن دیگر نیز در بینشان زنده بودند، اما پس از آن که افراد مسلح از زنده ماندنشان خبر شدند دوباره بر آنها شلیک کردند. با این حال رنگین مادر غوث الدین که در کنار بستر پسرش نشسته است میگوید که وی 4 پسر دارد و غوث الدین کلانترین پسرش است که نانآور خانواده میباشد. مادر غوث الدین از حکومت میخواهد تا عاملین این رویداد را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد.
ما کسی بالا همون جا مزدوری میکرده بیچاره با رای بودتر رفته دوته یک ظالمای برایستان کجاک آمده ای رقم کن از دولت همین تغازار داریم که یعنی قاتلی بچه هم هم قری بچه هم هم بگیرن.
مردان مسلح که حکومت آنها را به گروه داعش نسبت داده است دو شب قبل حدود 40 تن از افراد ملکی کاریگر را در منطقه کوسید در شمال فیروسکو تیرباران کردند که قوس الدین از بین این افراد جان به سلامت برده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای ولایتی کابل می گوید موج ناامنی ها تا کابل رسیده و بجز از 4 ولسوالی این ولایت در اکثریت آن تحرکات مخالفین مسلح آغاز گردیده است. سید عبدالرحمن هاشمی رئیس شورای ولایتی کابل روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت نگرانی وجود دارد که مبادا این تحرکات به جبهات منظم جنگ مبدل گردند. از سوی هم شماری از نماینده های مردم کابل در ولسی جرگه می گویند کابل از نامی های ولایات همجوارش متاثر شده است. مقامات امنیتی نیز این مشکل را رد نمی کنند اما می گویند به تامین امنیت کابل توجه بیشتر صورت می گیرد. تفصیل موضوع را از فرشته ندا از کابل می شنوید.
برخی اعضای شورای ولایتی کابل و شماری از نماینده های این ولایت در ولسی جرگه با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی کابل می گویند که نامنی های ولایات تا ولسوالی های کابل هم رسیده است. سید عبدالرحمن هاشمی رئیس شورای ولایتی کابل روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تحرکات مخالفین مسلح در اکثریت ولسوالی های کابل دیده می شود و ممکن شهر کابل نیز از این تحرکات متاثر گردد.
متاسفانه که در ولایت همجوار کابل که بعد همیا پیدا شده و افزایش پیدا کرده ولایت پروان گرفته تا به ولایت لوگر میدان مردک و حتی لغمان که تا جای همسرحد با کابل متاسفانه موضوعات وجود داره و این نگرانی ها مردم کابل پریشان ساخته که در کابل هم بعضی تحرکات دیده شده هم در ولسوالی ها هم در داخل کابل کسانی که افراد مسلح غیر مسئول هستند این هم یکی از نگرانی های مردم کابل است.
آقای هاشمی میگوید برخی اوقات به خاطر حملات مخالفین مسلح در ولسوالی های ولایت کابل رفت و آمد دشوار و حتی ناممکن است. این نگرانی ها در حال ابراز می شود که به گفته شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردک روز چهارشنبه به علت حمله مخالفان مسلح دولت شاهراه کابل غزنی در نزدیکی میدان شهر برای چندین ساعت بسته بود. عرفان الله عرفان نماینده مردم کابل در ولسی جرگه نیز با اشاره به فعالیت های مخالفین مسلح در ولایات نزدیک کابل می گوید شهر کابل از ناامنی های ولایات همجوارش متاثر گردیده و نگرانی ها در این مورد از قبل بیشتر شده است.
در ولسوالی های کابل غیر از چند ولسوالی که در کودامن است که هم گلدره و فرزه و استالف دیگر تمام ولسوالی هایشان تقریبا نام است. ولسوالی پغمان، سروبی، موسیی، چاراسیا، دیسب، بعضی مناطقش که بوده کوی صافی واصل هستند، شکردره، داخل خود دره همچنان. دیگر تقریبا تمام ولسوالی ولایت کابل مخالفین در آنجا تحرکات را خود را دارند.
این در حال است که در این اواخر در ولایات مختلف ناامنی ها و درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح بیشتر گردیده است. اما پاسخ مقامات امنیتی در رابطه با بیشتر شدن ناامنی ها در ولسوالی های کابل چیست؟ عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح هموار تلاش کردند تا ناامنی ها را حتی در کابل دامن بزنند، اما نیروهای امنیتی افغان با گفته وی همیشه از آن جلوگیری کردند. آقای رحیمی میگوید در کابل و ولسوالی های احتمالاً وقوع درگیری های بزرگ وجود نداشته، اما ناامنی های ولایت همجوار کابل حتماً بالای امنیت این ولایت تأثیر گذار است.
در این جای شک نیست که ناامنی های ولایت همجوار بالای کابل تأثیر گذار است، ولی به اساس پلان ما تمام راه های آن را بررسی کرده ایم. در راه های فرعی هم پسته ها جابجا گردیده و تحت نظارت ماست. مخالفین مسلح قطعا نمی توانند در مربوطات کابل درگیری نمایند.
اما عبدالرحمن هاشمی رئیس شورای ولایتی کابل می گوید اگر به وضعیت امنیتی کابل توجه صورت نگیرد ممکن برخی شاهراهای بزرگ کابل مسدود گردد. قمندان امنی کابل می گوید که آنها به خاطر تامین امنیت کابل برنامه های خاص دارند و نمی گذارند که مخالفان مسلح دولت این ولایت را ناامن سازند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت دفاع آمریکا از هدف قرار دادن دو رهبر ارشد شبکه القاعده خبر داده است. به گفته پنتاگون این رهبران در حملات طیاره‌های بی پیلوت در ساحات دوردست ولایت کناری افغانستان کشته شدند. امریکا در سال 2001 میلادی برای هدف قرار دادن اعضای شبکه القاعده بالای افغانستان حمله کرد و اخیراً گمان می‌رفت که این شبکه دیگر در افغانستان حضور فعال ندارد. آیا هدف قرار گرفتن دو رهبر ارشد القاعده در کنر به این معناست که شبکه القاعده یک بار دیگر در افغانستان فعال شده است؟ اگر شبکه القاعده در حال حاضر در افغانستان دوباره فعال شده، در این 15 سال اعضای این گروه کجا بودند و چگونه به افغانستان آمدند؟ فرشتنگاه در آغاز یک صحبت تلفنی با نجیب امان، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان، همین سوال را مطرح کرده است.
مجموعاً القاعده در سالهای چند سال گذشته به سرش از افغانستان چیده و یک تعداد افراد تراز دوم و سومش بنابرای مازیده که نتونستن به مناطق خودشان برگردن و بنابر معاملات سیاسی که دارن با داعش و طالبا در حالت نزدیک شدن و به مومد و دفتر و یکی دیگر فعالیت بکنن در افغانستان حضور دارن، اما حضورشان گسترده نیست و در حال شکلگیری دوباره و تجدید قوا دارد.
فعلا یک تعداد از اعضای القاعده را که شما میگین در افغانستان اینا باقی ماندن و آل اینا سر بلند کردن، در کدام نقاط از افغانستان هستن؟
بیشتر اینا در نقاط شرق افغانستان که از لحاظ جغرافیایی یک بستر خوب برشان است که میتونه که در سرحدات شرق افغانستان اینا فعالیت داشته باشن. فعلا در شرق افغانستان، اما بازم تو میخوام خدمت شما تکرار کنم که حضور گسترده ندارن، ولی تعدادی از افرادشان بنابرای موازی و دلایلی که نیازمندی از او هستن برای فعالیتشان در افغانستان باقی است.
بله، امون صاحب، آیا تعداد دقیق از اعضای از این گروه که فعلا در افغانستان باقی ماندن چیزی که شما میگین معلوم است، روشن است تعداد؟
خب در حالت از ماموریت و حرکت تروریسم نمیتونیم آمار خیلی دقیق بدیم، به دلیل از اینکه بنابر برنامه هاشان و تغییراتی که در تشکیلاتشان نه و در تغییراتی که در وضعیاتی که در افراد خود دارن، ما دقیق نمیتونیم آمار خدمت شما را کنیم، ولی چیزی را که میتونم عنوان بکنیم اینه که خیلی تعداد کوچکی از القاعده در افغانستان باقی است، به دلیل از اینکه افغانستان از دو سال قبل به این طرف چهره جدید تروریسم در برخود به تجربه گرفته، به معنی که داعش ایجاد شده و طالبان هم که حضور داشتند. حضور داعش و حضور طالبان در افغانستان خیلی گسترده، هرچند داعش هم بساطش تقریبا در افغانستان داره در حال از بین رفتن است، اما حضور القاعده در تبانی طالبان در افغانستان هنوز باقی است، اما تعدادش دقیقا خدمت شما را کردن.
در عملیات هوایی که ایالات متحده امریکا اخیرا گفته که دو تن از اعضای ارشد القاعده را در کنر کشته، آیا به خاطر ردیابی از اعضای القاعده نیروهای افغان و یا همچنان اداره مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان سهم داشتن یا خیر؟
مجموع برنامه ها در افغانستان در تبانی نیروهای افغانستان و جامعه بین المللی در رفتشان امریکا عملی میشه. در مجموع برنامه ها نقش از طرف فعالانه هست. در نفتن کماندانات از جمعه کماندانای تراز دوم و سومشان در القاعده و در افغانستان هست، بدون شک روی سال و سبا تاثیر خورای خواهد داشت. و این افکار خدمت شما که مجموع برنامه ها در تبانی نیروهای مسئول در افغانستان صورت می‌گیرد.
نجیب امان، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان بود که درباره حضور گروه داعش در بعض نقاط افغانستان توضیحات می داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اقوام سادات و وزیر از پروسه صلح در افغانستان حمایت کردند. صدها تن از اعضای این شوراها روز پنجشنبه در کابل نشست‌های جداگانه‌ای را دایر کردند. اعضای شورای سادات از حکومت افغانستان و مخالفین مسلح می‌خواهند تا برای مدت 3 ماه از جنگ دست بکشند و برای تامین صلح در کشور زمینه را فراهم سازند. سخنرانان در هر دو شورا از حکومت خواستند تا به خاطر رشد و انکشاف تعلیم، صحت و اقتصاد تلاش‌های بیشتر نماید. تفصیل بیشتر موضوع را از فرشته ندا می‌شنوید.
شوراهای قومی سادات و وزیر به خاطر پایان دادن جنگ در افغانستان نقش اقوام را مهم عنوان کردند. صدها تن از اعضای این شوراها روز پنجشنبه در نشست‌های جداگانه در کابل از پروسه صلح حمایت کردند. سید پاچا حسینی رئیس شورای سادات گفت حکومت به خاطر تامین صلح در کشور به اقوام رو آورده است. آقای حسینی همچنان گفت در اثر جنگ‌های مخالفین مسلح هم‌روزه ده‌ها فرد ملکی کشته می‌شوند که این مسئله مردم را نگران ساخته است.
بیش از این دیده نمی توانیم. از هر دو طرف قضیه می خواهیم که برای مدت 3 ماه آتش بس را نافذ کنند. در این مدت مقامات دولت و مخالفین مسلح نباید برای درگیری های آینده آمادگی بگیرند. نیروهای طرفین جابجا متوقف گردیده و آتش بس نیز نافذ گردد.
جانب مقابل بنگلاد اوربان به نافذ وی.
آقای حسینی تاکید کرد که اگر در این مدت به خاطر تامین صلح صادقانه تلاش صورت گیرد و در این مسئله هر کسی که ملامت شد در مقابلشان این اقوام استادگی خواهد کرد. از سوی هم محمد اکبر سالم وزیری رئیس قوم وزیر در نخستین روز فعالیت این شورا از پروسه صلح حمایت کرده گفت:
شورای قومی وزیر بر اساس نیازها ایجاد گردیده است و از ارزش‌های اسلامی، استقلال کشور، حاکمیت ملی و نوامیس ملی حمایت می کند و همچنان این شورا از صلح واقعی در کشور نیز حمایت می کند.
مسئولان شورای سادات همچنان گفتند شورای عالی صلح به خاطر تامین صلح چنانچه که توقع مردم بود عمل نکرده است. از سوی هم شورای عالی صلح میگوید با آنکه این شورا تا کنون برای صلح کارهایی را انجام داده است، اما اگر این شورا کدام نظر مفید در این مورد دارد آن را میپذیرند. محمد اسماعیل قاسمیار معاون کمیسیون روابط خارجی این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
موضوع صلح یک موضوع بسیار پیچیده است. کیها بازیگرهای از این میدان هستند؟ وقت میتونند بهتر ارزیابی بکنند که چی شده میتونست که نشده. ما متکی به اراده مردم حرکت کردیم و امید دروازه را باز نگاه کردیم.
رؤسای شوراهای سادات و وزیر همچنان گفتند که حکومت تاکنون در عرصه‌های تعلیم، صحت و اقتصاد برای این اقوام برنامه‌های مشخص را در نظر نگرفته است که خواهان توجه جدی حکومت در این راستا گردیدند. آنها همچنان گفتند حکومت مشکلات این اقوام را حل نماید تا آنها به خاطر آوردن صلح در کشور بیشتر از پیش تلاش نمایند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نیروهای خاص چین و عربستان سعودی امروز پنجشنبه اولین تمرینات نظامی مشترکشان را آغاز کردند. این نخستین تلاش چین برای انکشاف رابط امنیتی با کشورهای اسلامی در شرق میانه به شمار می رود. مقیم نائب فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد پیشکش میکند.
چین میگوید در حالی که نقش بین‌المللی این کشور را به گسترش بوده و دخالت دیپلماتیک حکومت چین در مناطق پرتنش مانند شرق میانه افزایش می‌یابد، شرکت‌های چینی و مردم این کشور به تهدیدهای دهشت افغانی روزافزون روبرواند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در سفرش در اوایل امسال به عربستان سعودی تعهد کرد که همکاری های امنیتی خود را با ریاض افزایش می دهد. یک روزنامه نظامی چین می نویسد قبل از این در یک برنامه آموزش نظامی 2 هفته‌ای بین این کشور و عربستان سعودی در نزدیکی شهر چانگکیانگ در جنوب غرب چین از جانب اردو کشور 25 عسکر اشتراک داشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های چینی می‌گوید این برنامه آموزش نظامی که از 10 ماه اکتبر آغاز شده بود روی روش و تاکتیک‌های مهارت مبارزه با تروریسم تمرکز داشت. مقامات چینی از دیر زمان نگرانند که بی‌ثباتی در افغانستان مبادا به ایالت غربی شینجین سرایت کند، ایالتی که اکثریت باشنده‌های آن را مسلمانان اویغور تشکیل می‌دهند. چین به خاطر مبارزه در برابر این گونه تهدیدها در ماه اگست یک ائتلاف ضد تروریسم را با پاکستان، افغانستان و تاجیکستان نیز تشکیل داد. این 3 کشور با ایالت شیجین چین سرحد مشترک دارند. از سوی دیگر بیش از 400 عسکر چین و تاجیکستان از 20 تا 24 ماه اکتبر تمرینات نظامی مشترک را در مناطق کوهستانی تاجیکستان که با افغانستان مرز مشترک دارد برای انداختند. مقامات افغان از این تمرینات نظامی که آموزش در مورد چگونگی رهایی گروگانان شامل بود نظارت می کردند. گروه های حقوق بشر در مورد وضع محدودیت بر آزادی های مذهبی بر مسلمانان اویغور تبار ایالت شیجین از سوی حکومت چین واکنش نشان دادند. اما حکومت چین این اتهامات را رد می کند. از سوی هم به صدها و یا ممکن هزاران مسلمان اویغور به طور پنهانی از راه جنوب شرق آسیا خود را به ترکیه رساندند. چین میگوید تعداد از آنها که این کشور را ترک میکنند به جمع جنگجویان تندرو در سوریه و عراق میپیوندند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. برنامه های بعدی ما ساعت 7 صبح نشر خواهند شد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا برنامه های خود را از همین امواج به نشر میرساند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.